لس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تاندې څانګې او د ښځو لیدلوری پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماسي هم ومني او دواړه لورې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه یې په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوښتی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او د 8 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آیخان حاجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبی افریقا و. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي امارات هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب په اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په تیره جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د اولس کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د اولس کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 18 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
دوشکلن ځوانم زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانې دلې چې د کور له مسؤلیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغه سې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک موږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کېدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړی چې خپل لوړې زده کړې پریږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوریت نظام وپرځید نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې 2-3 کسانه تنخواه اخیستله کاری کو هغه کاری فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغه دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوي په پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي باندې. دا د دې لامل کیږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشنفکره خلک یې مه تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه نوی دغه تور شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک تمه وطن ته رڼایی نه راوړي. ښځې خو اوس هسې نم پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوې. کوم زحمت چې نرینه وی استلو او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې ور یا کوم چې دقت بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک کوي څه ویلي وي که نه ویلي که زه وي که نه وي ده په هغو ځایو باندې کې نولی دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نه زړه تورې شوي دي، وایي چې موږ ملک چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو. پېړۍ پېړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنې نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنې هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده، چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هېچا به نه شوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هېچا به نه شوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولی. په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی کې پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغو نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په ځوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایه، د ډوډۍ خوراک او څښاک پوښاک تا څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلې او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره یې کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي، او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راس افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداده تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي، اوس هغې ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړې، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی تیرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې وي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي، د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په توانې خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي، او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالیږي، د هغوی سره دوی آشنا نسی. زه فکر کوم چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه و یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لانورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دی دپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لرې کیږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسو هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د تاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې، د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا ماستری سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځان سخته تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابر کړي، پرې د لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولري تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړې زمینه برابر شي، او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس په کار شي، خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام پلاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، کچیري د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو. نو یا هغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او یا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلې اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به شکار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غوښتن د دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د ما خپل دولت ته باید ځوانان ته چانس ورکول شي، ځوانان په خپل ادارو کې بوګوماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که د سیونی سی بیا بچه بعد پایله ولري،
بعد پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیه ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو وینو بي سواده دي، اکثریت ما سواده نه دي، بي سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر هغه خو ماتېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د شې شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم اول حادثه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دند پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماده ضرورت لري ماده زنګونه وي توما خبره را ده که دلته ماده دنه نفي د کیجه د هیواد خوزم دا وز ځنی کورنی فیژنم په ایران کې سلويش کاله کیجه عمر کې الته ژوند کې نه ایرانی تاوان تر سوال دي نه وجل دي نه اختار کړ دي زکه دوی خپل ځان حالت د غوي پر قوانینو باندې برابر کړی دي ځان ورته جوړ کړی دي د دوی غونې جامع غونې د دوی غونې ورشته جوړي د دوی غونې ژوند کې کوم قوانین چې دولت تر ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منل دي او هغه رقم ژوند کې هغه څلويش کال کې چې د دې خاص خوښ دوستانو قربان به آماده شي کسان ست چې و مې اش بدل ته بازار کې نیول سی وي د چا سره جنگ کړي د خوري د فرت للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا یې چې ما هیوا ته غیر قانوني راغله د دې سربېره بیا هم راځي جنگ کې په دوه کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې راځي راوستي خپل هیوا درې کال وخت یې به ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یوازې هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو د فار کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ دا وهم موږ سره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسیږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانان نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترزو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی دا زما لپاره ډیره سخت ده. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیره ترجیح نور کوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ډیره ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډیره مهمه ده، همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا لخپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسلی سي، زر یو پری کړکوي په دې اکلر ته غږیږه.
ولی ځوان باید داسې به همت ووسی. ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت، باید با انرژي، کاریګری، زیرک. دې ته ځوان موږ ویلای شو. د ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کیږي. ولی د هر هیواد ډیر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي، ځکه هغه شي انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولای شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کې برکت کوم در باندې، حرکت با انرژي، با همت او پر شکار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم، دوه کلن درې کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تم دې کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، دا غوي څه به هیواد ته تم ولري چې خپل کورنۍ سم تم نه سوچ درلودل، د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړي، هغه څه به هیواد ته تم ولري. هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاری، خود به همتي، خود به هیواد ته اوړي وال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړ.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ. فقط په اخر کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله.
زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواص دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان پوهول لپاره وکړي، چې ځان پوه کړي په ژوند باندې، خالق تعالی او پیژنې، رسول الله او پیژنې، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو باندې. سلام.